السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او وبه ورځ د یک شنبه ده د تلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 28 د خبرونه په خبرونو پیلوو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې ږغ نه اوري د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر 16 ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کیږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کیږي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی ملګرو ملتونو تیره سې شنبه د خپل یو راپور په یو برخې کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی خو په ټکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې په ورځ ویلي وو د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی وو خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 28 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی وو چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو له مخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسایي ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له 14 سیمو څخه په 10 سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د دایش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې دایش خراسان څنګ ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرن په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د دایش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې دایش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړنی مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونه بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشل. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري شاه محمود بیا خیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست او دلته په سټوډیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. بیا خیل صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، د دایش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې دایش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي، په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د دایش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، ستاسې قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د دایش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه دایش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رش وکړه او رش کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوس مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبوي او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده، چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې دایش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حالت کې و. خو په حکومتوالۍ باندې موږ فوکس وکړو، بلاخره دایش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د دایش هغه وخت کې ما په دا ویلو چې غواړی چې دایش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومت ولی خشی اقتصادی روش را منست شی او بالاخره قانون حاکم شی که دا نوی نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه بیا خیر صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک له منځه نه ځي په فکر باندې له منځه ځي. ګلایاس په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان ووژل تر هغه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلوده
وو دې معنی زیاتره کوم وګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د پروګرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي نو زیاتره په داغوی مانی دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه مانی اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې ما په دوه پیښو ذمہواري چې دا هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصده په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصده په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خو ختمې شي نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه وسم موجود ده څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغینه مخکې هم هغه د یو بل سره د غبیو لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د مونږ ډلې چې دی یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه بیا څه خبر ډیر زبردست خبرې وکړي چې تر هغه لري او دغه هغه موضوع خو به مونږ مخکې بوزو خو مونږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی. نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره دا څه قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف اړه ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړل نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نخته هم کیږي او د وسلوالو ترمن دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب په د ګلایس چې اشاره ورته وکړل د افغانستان کې هم په یو وخت طالبان واکمنان نو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل اغه وخت تاسو والی وي
نه زه په وخت کې
نه وي کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
خو اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته د افراطي ډلې د په بازي وختونو کې هم فکر دي یو ځای یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو د افراطی ډلو. نو همدغه افراطی ډلې تاسو ولیدل چې په خوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خل طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطی ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دی یو دی. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفه ډلې لمنځه ویسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دای ځوانان په دې نامه باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې ان طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري د هغې خپل مشروعیت غواړي د هغې خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب بخښه
نه دکی دکی اورګه زمام یو اسه پختنه د میاسب نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله التا فعال ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نت ورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به جنازو بریدونه کول په ودونی ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس هغه ډیر ځنګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
کورې دایښ خو افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی یو د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي اما دا چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورګزایي د دې مشران په اورګزایي کې او دا غزه نه دی تقویه کېدل او راتل د سپینغره په لمنو کې د خواته راتل او د زینه ان نیولې وسره
میاخیل صاحب بخشي په تاسو اورګزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورګزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولې دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورګزیو ته اشاره کړې ده او یو ډیره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس په باور د ډلی څنګه نفوذ کړي
هغه وخت کې چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شوې لویه برخه د پاکستان و هم د بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګ د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان التمو
نو پدې کې و بالکل و بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو پدې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ گاونډي هوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشت زیاته زمينه یعنی مسايده الته ده او ځکه چې الته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې وته زمينه مسايده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې د سیمه مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت لمنځه نه شو وړلای دلته ټي ټي پی مسله دا دلته د ای ټي آی مسله دا د ایومي مسله دا د حزب تحریر دا نور مختلفه توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی خپل منځو کې دا ډیر سلويخ کاله دی خو یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند ایم پاتې شوی دی کنه میاسه ګونګوري دا ګراوند ایم یو ګونګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي دی اوسنګ تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه پدی برخه کې پدی بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما خبره دا څنګه میاسه ویل چې هغه د وجنه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي اغه په خلاص مټ معنی اغه خپل کوم فایلتون دي اغه هم په مخوړي نو دا مسله په پاکستان سره هم دا په غمانی په دی غمانی چې پرځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلی چې په پیښور کې په یو غونډه کې اغه نازل مور چې دغه ترانه ته پانه شه د لوکا اغه یو بل هغه د خوده سي وړو وړو مسلو معنی دوی دو اغه ته دي
چې کوم دا تورنه چې پوری کې اوس مثلا کله سي جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا اوس هم دا تورونه روان دي اوس وی ټي ټي پی
شروع کې کم او شروع کې خو دا شی چې ډوړ خو ته لښان یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت اغه نو شخړې به وي پولي به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړي وي د ډیورنډ پر کرښه باندې خوست کې څومره سهالو خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي د ته اندېښنه ښکاره کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې ترڅو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو وګدا مبارزه ته ضرورت لري او نګرار ته زما تاګم نه تاسو ته معلومات وي زه په اخیری کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کال د حکومت په چوکاټ کې نومه نو البته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او همغږي سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولای شو تغیر راولو اما غو چې د نګرار وضعیت د یو بیسوباته ولایت نه باسوباته ولایت ته شو او د امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د نګرار نه ان یو ویش امن شول یوازې یو حسارک په وخت کې پاتیو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي او اوس پر تاسو وګوره افغانستان کې وضعیت سره کم ده تاسو پاکستان کې وګوره پوځ حاکم ده د کلونو کلونو کېږي او د خلق وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغله مختلف دغه راغله خو قدرت د پاو سره ده نو په دې خاطر باندې خلق مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو ګوره الټر ډیکټاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خمخات حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه دوام ورکوي او هغه به شي کیږي د دې متبادل بیا افراطی حالت ګوري چې باید افراطی ډلو سره یو ځای شي ترڅو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
مې خیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسي استازي یا د چین استازي دا وویل یغوی وویل چې د داعش تلمن جوړولو له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري دی وړاندې څه سره ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت ترشکې الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کم داسې پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دي چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه ویسي او کنه زما په خپل فکر معنی افراط په افراطیت منځ نه شي کېدل ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطی فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپل قدمو ته ورکول چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږي او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په خپله قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغیر رانه ولی الته یو قانوني اساسي نوي یو قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونګوري د سینو شکل له چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت زمينه مساعده نو په نظام بیا بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه
مننه هم سم نه ده په دې وخت کې هم دارنګ د سیمه هوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکای د نورو ځکه چې دی یو مشخصه تګلار نه لري او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میا خیل صاحب
د ټګل کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستو هغه څه وایي
بلکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د ورش کال پوره شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوې وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغې هغه باندې موږ بېلابېل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په اوس سره خبرې کړې وې، او هغې کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وول رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې، نو هغې نو دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده. نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې، او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري، نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. او بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، دا دواړه هېوادونه خو ډېر زیاتې ځپلې دي، او که نور وګورو د سیمه ییز هېوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دیخوا، خو هغې کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربند چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي، او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره دی وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند، لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیمې عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنی فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری هم شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
دغه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون یې نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده یې نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه ګاونډي هېوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی، او دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خو دا دریز لري میاخیل صاحب چې هغوی خپله هم لکه دغه ترهګر ډلو ځپلې دي، او هغوی هم په هغه حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې هغه کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته څه وایي، یو عملي ته چې شي کې تاسو ګوري ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشې لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي، دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خراب نشه، ټول افراطي ډلې دي، که مونږ ټوریزم خو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکي. نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډ بیر طالبانو هغه په خوا وي خبره کوله دا خدي او دا بد دي. نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې موږ ټول د
نو خو اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې